السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. دا یو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د هوشمند په نوم خارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوی له ولسمشر غواړي چې د دوی د ارزونو د پایلو پر اساس په دې برخه کې اجراءات وکړي. دا هم وری چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی دی او د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده. د نورو مهمو تحولاتو او د نړۍ د پیښو په اړه هم اوري خو په سر کې له مرزي احمدزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د مهمو خبرونو سرټکی په فاریاب ولایت کې د ملي اردو یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر حملې لاندې ونیول شوه. ټاکل شوې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر په کندز کې د بې پوله ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه نتایج اعلان کړي او یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړیو کې پیل شي. پوره خبرونه په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لوا وایي د پوځ یوه الوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه. د دغې لوا ویان رضا رضایي ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده. په همدې حال کې د 209 شاهین قل اردو قمندان سخیدات کپتان ازادي راډیو ته ویلي د دوی لومړنۍ راپورونه ښیي چې په دغې الوتکه کې درې تنه بهرنیان هم سپارو. نوموړي ویل په ټوله کې په دغې الوتکه کې شل تنه سپرلی وه، دوی د دښمن لخوا اسیران کیږي. په دوی کې د دو بهرنیانو په ګډون ولس تنه ژوندي نیول شوي چې احتمالا بهرنیان پیلوټان وو. درې تنه نور وژل شوي چې په دوی کې هم زموږ د کشفي ارګانونو د راپور له مخې یو بهرنی او دوه د ملي پوځ سرتیري دي. نوموړي د بهرني اتباعو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي. د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال جان کمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي. د پیښې په اړه څېړنه د هغو دریو امریکایي جنرالانو لخوا شوي چې یوې هم په افغانستان کې د ناټو له مقر سره اړیکې نه لري. ناټو او افغان پوځ په دې اړه خپلې څېړنې کوي. دغه څېړنې د امریکا د پوځ لخوا وروسته له هغې پیل شوې چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو روغتیایي مرکز هوایي برید په افغانستان کې دننه او د باندې تود غبرګونونه راوپارول. په دغه برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. په کابل کې د هوشمن پونوم خارګوټي په اړه د حقیقت موندنې پلاوی غړي له ولسمشر څخه غواړي چې د ارزونو د نتایجو سره سم په دې برخه کې عمل وکړي. د دغه پلاوی وغړي محمد یاسین عثماني ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري په نږدې راتلونکي کې د خپلو څېړنو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. نوموړی زیاتوي نوموړي ویل موږ خلکو ته وایي چې د امکان تر حده خدای حاضر او وظیفه مقدسه ګڼو او ټول حقایق له دوی سره شریکوو. دغه پلاوی وروسته له هغه د ولسمشر لخوا وګمارل شو چې د هوشمند په نوم خارګوټي په افتتاحیه غونډه کې خلیل الله فیروزي ګډون وکړ او دا کار له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د کنر د سرکانو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي. په کنر کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅاپي پر خلکو راولویده. په کنر کې تېره میاشت د زلزلې له امله د زیاتو مالي تاوانونو تر څنګ 1.5 کسان ووژل شول او په سلګونه نور کسان زخمیان شول. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 80 پوله، یو ایرو 70 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 415 افغانۍ. ازادي یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملی کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال عباس رخچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي. د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د جولای د 14مې د موافقې له مخې ایران به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه به پر ایران خپل بندیزونه لري کوي. د فرانسې یو سرنوال وایي په پاریس کې د نومبر د 14مې نیټې د تروریستي بریدونو طرح په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوخت و بیا د حملې ځای ته راغلي وو چې ځان وژونکی حمله وکړي. فرانسوا مولین پرون په پاریس کې خبریالانو ته وویل چې د عبدالحمید اباؤد له ټلیفوني تماسونو معلومه شوې چې هغه د باتل کان د کنسرتونو سالون ته چې نوي کسان پکې ووژل شول له لومړیو بریدونو وروسته بیا ګرځېدلی وو. دغه سارنوال ویلي د اباؤد ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیځه کې په دفانس صنعتي سیمه کې برید وکړي. اباؤد چې بلجیمي تابعیت درلود د پاریس له حملو وروسته 15 ورځې وروسته د دې ښار په یو اپارتمان کې له یوې ښځې او یو ملګري سره د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دغه راز د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دوله ډله او د هغوی ایدولوژي ټولو ته د وجدي ګواښ نښه ده. اوباما چې پرون ماښام یې په واشنګټن کې د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل که روسیه وغواړي کولی شي د اسلامي دوله ډلې په له منځه وړلو کې رغنده رول ولوبوي.
crisis in Syria.
اوباما وویل د سوری د پولو په برخه کې ما او د فرانسې ولسمشر موافقه وکړه چې په سوری کې د منځلارو مخالفینو په وړاندې د روسیې هوای بریدونه یوازې د اسد رژیم پیاوړی کوي، هغه رژیم چې ظلمونه د اسلامي دوله ډلې له راپورته کېدو سره مرسته وکړه. موږ موافق یو چې که چیرې روسیه د خپلو هوایي بریدونو تمرکز د اسلامي دوله ډلې ماتولو ته واړوي نو کولی شي لا ډېر رغنده رول ولري. نوموړي پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې د هغه موافقتنامې پر عملی کېدو کار وکړي چې له مخې د هوایي شرکتونو د مسافرینو په اړه معلومات له یو بل سره شریکیږي. په همدې کانفرنس کې فرانسوا اولان اړین وبلل چې اروپا ته د تروریستانو د سفر د مخنیوي لپاره باید د سوری او ترکیې ترمنځ پوله وتړل شي. او د ناټو سرمنشي یانس سولتنبرګ وروسته له دې چې د ترکیې هوایي ځواکونو د سوری سره پر پوله د روسیې جنگي جیټ الوتکه راوغورځوله د ارامتیا غوښتنه کړې ده. نوموړي په بروکسل کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل نوموړي وویل ترکیې د روسیې د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. ما له وړاندې د ناټو پولو ته نږدې د روسیې د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. د ناټو سرمنشي زیاتوي د ناټو د نورو غړو هیوادونو ارزونې د ترکیې له هغو ادعاو سره سمې دي چې وایي د روسیې جیټ الوتکه د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې وه. سټولتنبرګ زیاتوي چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د ناټو د دغه متحد د ځمکني بشپړتیا ملاتړ کوي. د خبرنو پای
له ازادي راډیو مو د افغانستانو نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. د هوشمند پروم خارکوټي د قرارداد پړه د حقیقت مندنې پلاوی له ولسمشر اشرف غني غواړي چې د دوی د ارزونو د نتایجو له مخې په دې برخه کې اقدامات وکړي. په روانه خبرونه کې اوري چې د طالبانو د دوو جلا شویو ډلو ترمنځ اختلافاتو او جګړو زور اخیستی دی.
دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ دپاره د هغو ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سوله کې امتیازات ترلاسه کړي.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو او له دې هم خبرېږئ چې د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د دې پوهنتون بڼه بدله کړې ده.
د دې پوهنتون د ادارې تر ابتکار او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي.
د نورو راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار
خو ما ورته ویل چې سیده لیکن ریاست په ټیک پوسټ کې کار نشم کولای ځکه بیا د خدمت مصدر نشم ګرځیدلای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د هوشمند په نوم ښارګوټي د قرارداد په اړه د حقیقت موندنې پلاوي له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي چې د دوی د ارزونې نتایج په دقت مطالعه کړي او د هغو پر اساس اقدامات وکړي. دغه پلاوي چې د شنبه په ورځې خپل تحقیقات پیل کړي هیله وښوده چې په نږدې راتلونکي کې به د خپلو تحقیقاتو نتایج له ولسمشر سره شریک کړي. د دې ښارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د خلیل فیروزي ګډون ډېر انتقادونه وپارول. فیروزي د کابل بانک د قضیې له لویو پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند هم محکوم شوی دی. تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
د هوشمند په نوم ښارګوټي د پلاوي څېړنې پر دوو برخو متمرکز دي. دغه پلاوی به له یوې خوا دا ارزوي چې د دغه ښارګوټي د تفاهم لیک په برخه کې قوانین تر کومه حده نقص سوي دي، بلخوا دوی باید دا هم وپلټي چې د ښار جوړونې وزارت پر کوم اساس د دې ښارګوټي قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه پلاوی په دې اړه د مالیې، ښار جوړونې، لوی څارنوالۍ او دغه راز د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي څخه چې اوس مهال دنده ځنډول سوې پوښتنې کړې دي. دا معلومه نه ده چې څه پوښتل سوي، خو هغوی د پوښتنو یوې برخې ته ځواب ویلی دی. د دې پلاوي یو غړي محمد یاسین عثماني له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې خبرې کړې چې دغو کسانو څه ځواب ورکړی دی. دوی وایي هغوی ځینې مسایل د افغانستان له کورنیو مقرراتو او قوانینو سره تړي، د افغانستان د ملي ګټو په اړه خبرې کوي، د افغانستان اساسي قانون، د جزا قانون، د محبوسینو او هم د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې قانون باید په غور سره مطالعه سي او وکتل سي چې دغه کړنې چې سوي تر کومه حده له قوانینو سره سم دي او څومره سرغړونه یادولی سو. دا کار وخت غواړي تر څو موږ وکولای سو په دې اړه په دقت سره عمل وکړو. یوه پوښتنه دا ده چې څه شی د دې سبب سو چې د افغانستان حکومت د یوه ښارګوټي د جوړولو قرارداد له خلیل فیروزي سره چې د کابل بانک پوروړی دی او په لس کاله بند محکوم دی لاسلیک کړي. دا هغه پوښتنه دي چې د دې ښارګوټي په افتتاحیه غونډه کې د فیروزي تر ګډون وروسته راپورته سوه. تر انتقادونو وروسته د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری رسنیو ته ویلي چې د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاحکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس ورکړې ده. خو ښاغلي محمدي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته په خبرو کې د نادری دا خبره رد کړه. ولسمشر د دې کار په غبرګون کې په لومړي قدم کې د ښارګوټي د جوړولو قرارداد لغوه کړ او وروسته یې د یوه فرمان په ورکولو سره د عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله او هم یې د دې قضیې د څېړنو لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی وټاکه. دغه پلاوی دوه غړي لري. یو یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د کمیټې مشر محمد یاسین عثماني او بل یې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې عمومي مشر سید غلام حسین فخري دی. دغه پلاوی د شنبه په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. ښاغلی عثماني له ولسمشر څخه تمه لري چې د دوی د ارزونې د نتایجو سره سم عمل وکړي.
زمانی که ما نتیجه کار خود را خدمتشان تقدیم میکنیم،
دی وای کله چې موږ د خپل کار نتیجه ورته وړاندې کوو موږ خپل نظرونه هم ورته استوو. هیله لرم چې زموږ پر نظریاتو په دقیقه توګه غور وسي او په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره پر هغو عمل وسي. ښاغلی عثماني دغه راز ډاډ ورکوي چې د هوشمند په نوم ښارګوټي د قرارداد په اړه به هر ډول حقایق له خلکو سره شریکوي. عبدالعلي محمدي د ښارګوټي په پرانست غونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس فیروزي د خپلو مدني حقونو څخه محروم سوی نه دی. هغه دا هم ویلي چې حکومت فیروزي او د کابل بانک نورو پوروړو ته دا فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د طالبانو د دوه جله شویو ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخېدو دي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګرل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ او شمېر غړیو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره خپل مخالفت او پریکون اعلان کړی دی. په دې اړه په دې وروستیو پرمختګونو اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
په تازه رپورټونو کې ویل شوي چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره فریکون اعلان کړی. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیال ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که څه هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه وه، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
او ملا عبدالمنان اخوند چې د امیر المؤمنین ورور دی، دا خلک د اوله سره سره د ده سره مخالفت کولی، بیا په دغه نیت په دا خاطر باندې د منصور سره یو ځای سوله بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره یوځای سوي ول او په دغه شکل یوځای سوي ول چې دی د داخلي جنګونو سره وګرځوي. خو متاسفانه چې د دوی خبرو ته هغه اعتنا نه وکړله، اسلامي جنګونه په زابل کې شروع کړله، نو په دې اساس باندې دوی دا اعلان وکړی چې موږ د سره په هیڅ تشکیل کې کار نه کوو.
بلخوا په کوټه کې د طالبانو د دیني عالمانو د شورا غړي شیخ عبدالرؤف د تیرې جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړي. شیخ عبدالرؤف په خپلو خبرو کې وویل چې په اوسنیو مشرانو کې له یو سره هم بیعت نه لري، شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ازادي راډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ دلته خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وې، او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولي، دوی ته درانه تلفات اړولي وو، دواړو خواوو زخمیان لرل. دغه نښتې بیا هم د هغې نه بعد وروسته یوه نیمه ورځ بیا هم په ځینو همدغه خاک افغان ولسوالۍ او ارغنداب ولسوالۍ په ځینو برخو کې تکرار شوي دي.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له خولې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد همدې ورځپاڼې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت له یوې ورځې بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي، دا پوښتنه لا هم بې ځوابه پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر له مرګ وروسته طالب قمندانان په خپلو کې سره واوښتل او له یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې دا مهال کابل کې اوسي په دې اړه ساده رادیو ته وویل
د انشاب خبر همره لوی هم نه ده، لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا هڅه روانه وه او دا د سولې د سبوتاژ لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا هم غواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
ښاغلی مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلې. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل ښایي په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کوي.
واموریدل چې د طالبانو د دوو جلا شوو ډلو ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په پراخېدو دي او دواړه خواوې اوس له زابل وروسته د افغانستان په یو شمېر نور سیمو کې هم له یو بل سره په جګړو بوخت دي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د کوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وړاندې په خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د پکتیا پهنتون سره د عامو خلکو او د دې ولایت د سرمایدارانو مرستې د دې پهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال یې له سیمې زموږ د همکار داود تپان په رپورټ کې اورو.
دا پکتیا پانتونی داری چارواکی وای چې دا پکتیا سرمایه داران او سیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېر ستونزې اوارې کړې دي. دا پکتیا پانتون خوونکی اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې دا دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. دا پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي. ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پونتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څرا واخلي او پونتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $1,000 مرسته کړې ده پونتون سره. یو ځای داس د انجینرانو ځینې تجارانو یادونه کولای شو چې پونتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پونتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پونتون سره شاوخوا د $1,000 to $1,500 پورې د چوکیو د دې شیانو مرسته کړې وه. حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایه داران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلې جوړېدو محصلین زموږ لیلې نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایېږي او د محصلینو شمېر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی دا پکتیا پوهنتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي، زیاتوي چې په دې پوهنتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. دا پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایه داران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پوهنتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نه زه ډېره زیاته مننه کوم چې د موږ خواستو ته موږ غوښتنو ته د پوهنتون لپاره لبیکې ویلې دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سړکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پوهنتونو کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخو اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس ښه زیره یو نوید دغه در کوم چې دغه د پوهنتون نه د باندې خلکو چې پوهنتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو، استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو، حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو په دې پوهنتون کې ډېر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پوهنتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار مه هیروئ. د کابل نن چاپ ورځپاڼو د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو، دغه راز د ښځو د وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي دي. اسدالله لودین ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوو اختلافاتو دوام او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو د نړیوالې ورځې په مناسبت مطالبو ته ځانګړې کړي دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي دي او د ورځپاڼې په باور په دې لوبه کې پاکستان رول لري، خو معلومه نه ده چې دغه رول څومره جدي دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو کې د پردیو ګټه ده، او د سرمقاله لیکونکي په باور دا هم طالبانو او هم افغان حکومت ته د شرم خبره ده چې د سولې خبرې د امریکا او پاکستان پر پریکړو مختزي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت هم اوسنی وضعیت ښه درک کوي چې د افغان ولس په ګټه نه دی، او د لیکوال په باور حکومت باید افغانان له دې ناورین څخه وژغوري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي رښتیا هم حکومت له ملیشه جوړونې سره مخالف دی. په سرمقاله کې راغلي که حکومت رښتیا هم د ملیشه جوړونې مخنیوی کوي ښه اقدام دی، او له دې سره به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې امنیت هم ټینګ شي. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید د ملیشه جوړولو د مخنیوي ترڅنګ د خلکو د امنیت ټینګښت ته هم پام وکړي، او دا ځکه که د خلکو امنیت ټینګ نشي د ملیشه جوړولو مخه هم نه نیول کیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له مظلومو ښځو څخه دفاع د دیني عالمانو مسؤلیت دی. په سرمقاله کې راغلي چې نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده، او دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د سرمقالې لیکوال ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل په هیواد کې له سولې او امنیت سره تړاو لري، او څو چې سوله ټینګه او د حکومت کنټرول په ولایتونو او لرو پرتو سیمو کې پراخ نه شي تاوتریخوالی به همداسې موجود وي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په تیرو شپږو میاشتو کې 26% زیات شوی دی. په سرمقاله کې راغلي د تیر کال لهود میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي داسې پیښې وشوه چې په معاصر تاریخ کې ساری نه لري.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ او یو شمېر افغان مهاجر تولیدونکي وایي چې په دې هیواد کې د افغانستان وارداتي غالۍ د پاکستان په نوم صادرېږي. د افغانستان د افغاني غالۍ او د تولیدونکو صادرونکو ټولنه دغه مسأله تاییدوي او وایي چې دغې برخې ته د افغان حکومت نه پاملرنه د دې سبب شوې ده څو غالۍ اوبدونکي خپل هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو وزارت چارواکي وایي چې د افغاني غالۍ او د صنعت د ملاتړ په خاطر پر یوې پالیسۍ کار کوي. زمون همکار ابراهیم صافی په رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو شمېر اوبدونکي له حکومت څخه شکایت لري او وایي چې د پاکستان له خاورې نه افغاني غالۍ د پاکستان په نوم اروپا او امریکا ته صادرېږي. په پاکستان کې د افغاني غالۍ یو تن اوبدونکی حاجی خضر وایي چې هر میاشت زیات شمیر غالۍ له افغانستان نه پاکستان ته واردوي.
افغاني تجار
یا افغاني او یا هم بهرني سوداګر موږ ته راځي، مال اخلي او یا هم یو شمیر شرکتونه راځي زموږ څخه سودا اخلي، او بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان په نوم نه بلکې د پاکستان په نوم لیږي. سره له دې چې زموږ مالونه افغاني دي، خو بهرنیو هیوادونو ته د پاکستان په نوم لیږل کیږي.
خارج میره
د دغه پلورونکي په خبره چې یو پاکستانی سوداګر د دوی ټول تولیدات راغونډوي او بیا وروسته یې د پاکستان په نوم نور بهرنیو هیوادونو ته صادروي. حاجی خضر وایي چې په پاکستان کې له 300 څخه زیاتې کورنۍ په غالیو اوبدلو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د افغاني غالیو تولیدونکي او صادرونکي ټولنه دغه مسأله تاییدوي چې یو شمېر زیاتو ستونزو افغان غالۍ اوبدونکي مجبوره کړي سو هیواد پرېږدي. د دغې ټولنې مرستیال محمد ظریف یادګاري وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې یو شمېر پاکستاني کمشنران افغاني غالۍ اخلي او بیا یې پاکستان ته صادروي. دی وایي هغوی کولی شي بلکې دننه په افغانستان کې موږ تولیدي انجمنونه لرو چې د هغوی یوازې وظیفه د پاکستانی سوداګرو په هدایت تولید دی. کله چې غالۍ د کار په ځای کې تولیدیږي ورته ویل کیږي چې مې قیچي کوي او پریمینځ یې هم او نه هم ته د دې نور اجازه لري چې په هغې کې لاس ووهي. ښاغلی یادګاري خبرداری ورکوي که چیرې افغان حکومت د افغاني غالیو صنعت ته پام ونه کړي نو د افغاني غالیو نوم به په نړیوالو بازارونو کې له منځه لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې د دغې ستونزې د حل لپاره یې توجه کړې ده. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي وایي چې له یوې میاشتې راهیسې د غالیو له ملاتړ پرله پسې کار روان دی څو د شمال بندرونو له لارې نه افغاني غالۍ صادرې کړي.
فراموش نکنیم که بندر اقینی
دی وی له یاد مو باسی چیز مو د اقینی بندر خوشبخته نه فعال دی او د اقینی بندر نه صادرات مخ په ډیری دودی او د تورغونډي حیرتان په بلخ کې شیرخان ای خانم او په شمال ویلایتونو کې یو شمیر نور بندرونه هم لرو
ته شمالي کشور خط داریم
خاغلی قوقندی وای چې تر راتلونکو دریو کلونو به دغه پالیسی په بشپړه ډول تطبیق شي د نوموړي په خبره په افغانستان کې د غالیو منزلو او خالیو کشولو سلور سیناتی پارکونه په نظر کې نیول شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به په کار پیل وکړي د غالیو اوبدلو په سینات کې ستونزه کومه نوې خبره نه ده خو ویل کیږي چې په دې وروستیو کې دغه سینات ښه وده کړې ده ابراهیم صافی ازادي راډیو کابل
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ لستمې بجې شوې دي مرزی احمدزی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په فاریاب ولایت کې د ملي اردو لومړی لواوی د پوځي والوتکه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو تر برید لاندې ونیول شوه دغه لواویان رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر د پښتونکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې بیړنۍ ناسته کړې ده ټاکل شوی په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو مشر نن د خپلو هغو څېړنو نتایج اعلان کړي چې په کندز کې د بې پولو ډاکترانو پر یو مرکز د هوایي برید په اړه کړي دي د امریکا د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې جنرال کیمپل به نن په کابل کې دغه نتایج اعلان کړي د کنړ د سرکڼو ولسوالۍ د پشت په سیمه کې د یو کور د نړېدو له امله تېره شپه درې کسان مړه او اووه کسان نور ټپیان شوي دي په کنړ کې د سرې میاشتې یو کارکوونکي عتیق الله ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي نوموړی وایي چې دغه کور په تېره زلزله کې زیان لیدلی و چې تېره شپه ناڅابي پر خلکو راولوېده د فرانسې وسرنوال وایي په پاریس کې د نومبر د 13 نیټې د تروریستي بریدونو طرف په داسې حال کې چې امنیتي ځواکونه د یرغمل شوو په آزادولو بوخت و بیا د حملې ځای ته راغلی و چې ځان وژونکي حمله وکړي دغه سرنوال ویلي د عبدالحمید اباؤد د ملګرو غوښتل چې د پاریس په لویدیز دفانس صنعتي سیمه کې حمله وکړي یو لوړ رتبه ایرانی ډیپلوماټ وایي تمه لري چې د تهران او د نړۍ ترمنځ د اټومي موافقې د موادو عملي کېدل د نوي میلادي کال په لومړۍ کې پیل شي د ایران د بهرنی چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې له مشر سره تر کتنې وروسته وویل تهران به تر راتلونکي نوي کال خپلې ژمنې پر ځای کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي متحده ایالات او فرانسه د تروریزم په وړاندې یو موټی ولاړ دي او زیاتوي چې اسلامي دولت ډله او د هغوی ایدلوژي ټولو ته د یو جدي ګواښ نښه ده
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني ولې د کابل په بیلابیلو سیمو کې کثافات له پخوانه ډېرې دل کیږي
ټول لارې بندې وې شپږ شپېته زره ټنه یا شپږ شپېته زره متر مکعب کثافات ذخیره شوه
د هل لاری چاری کومی دی؟
د خپل ماشومانو په لاس کې هغه د کثافاتو کچوړې ورنکي یا کثافات ورنکي چې وخت دا بیرون ویسي ل خپل دوی ویسي چېرته چې موږ زبولادنی یا کثافات دنی خودلې ده داخل د مغې کې دی وچی
نن پام دی اغلغه گیګول آزادی رادیو سره اوسی قدر من دوستانو د هیواد پلازمینه کابل یو لرغونو خورنو څخه دی چې لسګونو شاهانو په غی کې خوږی او ترخیش په ورځی سبا کړی دی پر دې هم سترګې پټول نه دی پکار چې مخکې د کابل خار یو خولي خورنو څخه وو شاعرانو په شیرونو او هنرمندانو په خپل خوږو نغمو کې استاینه کړې چا کابل له جنت سره تشبیه کړی او چا له پاریس هم خولي ګڼلې څوک په استاینه کې دوم نغرق شوی چې د د دنیا ټولې رنگینې ترې زر کړې دي، خو اوس دا هر څه یوازې یوه خیالي بڼه لري. که چیرې د اوړي په موسم کې کابل ښار ته راشئ، نو له ډېرو ګردونو به خپله څېره هم ونه پیژنئ. دومره کثافات به هره خوا کې خواره واره ووینئ چې خپله به ورته حیران شئ. او که چیرې په ژمي کې راپیښه وکړئ، نو په سړکونو به د تګ راتګ په وخت د کښتۍ په فکر کې شئ، تر څو د باران په ډنډ شوي اوبو کې پورې وځئ. اوس چې ژمی دی، کله چې په کابل ښار کې باران وشي، نو په اکثرو لارو او کوڅو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. په پیل کې له دوو کسانو سره غږېدلی یو چې په کوڅه کې کثافات بې ځایه پرته دي.
خیال محمد در نقمت اوسېدونکی اتر دغه همسایګان راوړي، نور همسایګان ته راوړي.
د کوم شیان دي په دې خلطو کې ستاسې راباسئ؟
کور شان دي که نه، نوې پاسدوکی، نور بد بالا د پلاستیک، نور شان دغه شیان.
کثافات دانې هم شته خلک نه پکې اچي.
ستاسو مسؤلیت ونه کې قبل چې واچي هغه ته چېرته سړی ویل کېږي.
نوم عبدالرحمن.
تاسو څنګه خپل کثافات چیرې اچوئ؟
موږ د خپل کثافات وړه هغه یو خواته ډیران ته هلته بس موږ لس وارې ویل دي، وکیل دي بلاک ته هم ویل دي، وکیل دي بلاک هم راغوښتی دی، دغه د کوڅې نماینده ته هم ویلي دي چې دا دغه جایونه که دا کثافات لویږي دغه یو غم وکوي چې څوک یې نه مني ځه څه وکړو.
که په ګرمه هوا کې کثافات د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي، په سړه هوا کې بیا له ناروغیو سره یو بله ستونزه چې رامنځته کوي هغه په عامو لارو کې د ویالو بندول دي. کله چې ویالې بندې شي، د ورښت په وخت اوبه سړکونو ته راپورته کېږي، بیا هماغه وي چې موټرو ته لارې بندوي. د کابل اوسېدونکي مریم وایي چې همدا څو ورځې مخکې کله چې له دفتر نه کور ته تلله، له همدې وجې د شپې تر ناوخته په لاره پاتې شوه.
ویالې بندې دي، جنګلې پکې ډېرې دي، کله چې اوبه پکې ورځي ځاینه یې نه اوبه راوځي سړکو کې. اول شخصا زه 7 بجو نیم بجو موږ کور ته نشو رسېدل، په دې چې سړکو کې د اوبو نه ډنډ ولاړ وي، بیربارې جوړ کړی و، غونډ خلکو ته مشکلات همدا وه. بخصوص کوم ځاینه چې په غرو کې کورونه دي، لکه په کارتي پروان کې ډېر ځای کې هغه خلکو ځنګلي خپله جمع کوي، کله چې باران وري همغه باران اوبو کته کوي ویالو ته سړکو ته. زما خواهش دا ده چې ښاروالې باید په هر قسمه د ښار چې وي، لکه پارکونه، لکه جومات مخه، لکه په دو ځای کې هم باید جنګل دانی کېږي. څه خلک بېلارې دي، څه مینه دي، څه اشغال دانی هم لږ دي، کمې دي. ریاست امنیت چې ده د افغانانو چې دي خواته راځي، په ځای کې چې بیخي عمومي سړک ده، باید هلته وای، مګر هلته نشته. سړک غاړه کې خلک جنګلي راچولي دي، په دې کارتي پروان نه چې حرکت کوي ګردني نه، په غذایی کې دغه سي جنگلي سړک په غاړه کې پراته دي. دا د اشغال دانی شان نشته، باید په مغزایی کې شاروالې کې دي. قیمت ډیر نه دي چې دونه شخص تلای.
کثافات پیاده لارې هم دومره ناپاکوي چې بیا پکې تګ راتګ سخت شي. د شکردري اوسیدونکو نسرین چې اوس په کابل ښار کې اوسېږي وایي، په خپلو سترګو یې لیدلي چې ځینې خلک په عامو لارو کې چټل شین او د خوړو پاتې شونې اچوي.
کثافات خو ډېر زیات شوي، خصوصا په دغه سوچ ورخته شوي جمع شوی ده، بیخي زیات دي، د اندازې نه زیات، بیخي داسې زیات شوي چې موږ خپله نوابات دي کینو د مغزانه پیاده راځو، یعنی یو لوش ده، یو مرداری ده چې هیڅ ورته کتر کېږي نه. که موږ خپله دا وسه ولرو، وایم چې لاس بډ وکړو، دا کثافات درست ټول کړو. او هر سړی باید خپل کور پاکوي، کور مخ هم پاکه کړي. بعضې خلک یې کیله خوري، پوستکي هلته اچوي، موټر کې ناستېږي، یو دوه ځلې خو مې بیا به هم کړو، ما ته ناستې دلته کیله خوري، دلته چې څوک پې باندې خوایده وولید خو یې لاس ماته یې په خماته ده، دغه درته شرم نه ده. وای څونه خبرې کوي، ما ته خپله که کور ولري، کور د پاک ساتي، باید چې د خپل شرم خپل پاک ساتو، چې دا خلک د خپل کثافات ولو کې وانه چي، باطله دانۍ کې واچي، نو ولې به ولې بندې شي؟ وای شرم خانه ما.
جمیله هم په لارو او کوڅو کې کثافاتو پوزې ته راوستلې. له هغې نه مو پوښتلې چې دا خپله بیکاره او چټل شیان چیرې اچوي.
پلاستیکي تړنه بیا خپلې جنګلې ولرسي، په کراچۍ کې وړي وړي
شپېته کلن محمد داوود چې د ښاروالۍ د تنظیف په برخه کې کار کوي، په داسې وخت کې مو مرکه ورسره کړې چې کثافات موټر ته پورته کول. هغه وایي داسې هم شوي چې موږ له هغې سیمې نه نه یو تللي چې بیرته خلک له کورونو نه بېکاره شیان راباسي او په لارو کې اچوي.
زمان اون محمد داود کارگرد ریاست شرواله تنظیم او از داده تخبره بینه چه درگرد موتر باره بود لکسافات آنه
لکسافات تاسی چون را وقت پس باره بود؟
یعنی منگه روزمله یو سات چه بار که یو سات پس راسه در منگه خلق دانی وینی چه زباله دانی که یعنی اخبر صندوقی وره واشه در دقیقه شاو خواهش تا چه منگه چه یو سات پس راسه همه خانه حال ده بیت همه خانه باره بود این گوره یو کلا چه لغی خوره و دی یو لغی خوره بیت یو سات پس راسه خود به منگه در رد بگاکی گی در خلق منگه سر همکاری نیکی چه یعنی دلت روا چه خلاص
در موتر چی دکوی چو موتر پا ورز که دکوی بره
در ورز منگه خود چه مثال یو زای تا دوی روا چه بی یعنی دری موتر هم منگه باروی سو
نیسی سیوی چی به اما ورز بانده دیو جی یک اصفات وری مازیگر راسی بیال تا پراسی؟
بله او بیتا دم دقل زبار دانی نمیدم دقل سایا چه منگه تا سخپل های دلتا یاسلو داده یا هم در او سی منگه باروی یو سات پاس تخپل راس بیگوره سحال ده صدق همه خلقی ها چه نیکی کمک من سره
کار دیکل شروع تر آخر را تو باید سمرف سخته که
سخته خود نو سخته ده چه هر ورز منگه مثال کلنگ پی وهو یا نواسی هم اگه نیکی گی خب مونگ تا دیر سخته ده ده لخلق کنه مونگه دیر نخپایو چه ده کار که
لخلق کن سخواری
زه لخلق کن ده غواره ما چه مونگ سر همکاری وکی یعنی چه هم اگه زایی چه ده تاین ده یا اون نپر هم ارتولار ده مثال اگه مسکین دوری تا چیزی دوی هم مونگه نپکر نکه چه ده وده دیگه چه نسته ده هم ده نپر هم اگه صندوق که صندوق نه چه صندوق مخته چه
محمد داود خل خلق کنه شکایت کوه چه کسافات بیزایه چه بی خوردی رو کسانو بیده هم ویل چه پدی ورسته چو میاشتو که ده کابل پار خواه که کسافات بیخی انبار شوی دی مکتی خلق خبری ده کابل خاروالی ده تنظیف دی ریاست لمرستیال محمد رفی سیدی سر شریک کری حقا زینستون زیاده وی چه دی دوی ده کار مخینی ولی
پا کابل خار که عوازی دی چه زیاد کسافات دی و خزلی دی دا سر منو دلیلی هم داده چه دو میاشتی مخیل اختر است که تیل ندلو دلا یا تعداد خزلی پا کابل خار که زخیره شوی پس لغیز که ایول از فرزید مشکلات دی امنیتی و ولسمشر دی ترکمنستان راغلی و کابل تا پس لغین دی شهید اونهی و دی شهید اونهیس که وروس تا دی سول دی شهید ربانی دی غد کلیز و وروس تا لغین دو کنفرانس دی بایمللی پا کابل خار که و دی طول مشکلات دی امنیتی منگه واش طول لاری بنده وی منگه وانه شکالب نظر پا مشکلات هم دغه امنیتی ده چه منگه تقریبا شپک شپیت زره تونه یا شپک شپیت زره متر مکعبه کسافات زخیره شوه دو روز نورم چه دی مشکلات دی امنیتی و دول زره تونه دا هم پیور اضافه شوه همزمان زور زی روس اختر راغی لوی اختر چه پلوی اختر که 2,500,000 زره حلال مال خلق و قربانی که دی دی کسافات دغه شش تی اضافت پات کدله و تصویونه چه پا دیر اوجم سره کدله
د تنظیف د ریاست مرستیال لا مخالکو هم شکایت کوي وای ویلو کې د دې لپاره خبري اچولي چې کراچۍ او بایسکل اورباندې تیر کړي ځینې نورو بیا ویلې لکه صفاتو ډکی کړي چې بیا بیرته خپل دوی ته ستونزې جوړي وي
دوی د لاسګاډو په خاطر باندې خاورې اچي په ویالو کې چې ویالې باندې شو لاسګاډه پیتیر کې بس کې پیتیر کې د موټر په خاطر باندې پلچک جوړي حتی دا چې لاس مترغي خو ته دوه کور له دروازې څخه مخ کې پلچک شته دی خدای دې خپل د کور د سہولت په خاطر باندې کور مخ کې پلچک جوړي خاورې تیګه ربر هر شی اچي چې د دوه ګاډي او لاسګاډي او بس کې نه تیر شي دا مشکلات پیدا کېږي چې ویالې باندې شي او برادګي بل مشکل دی اساسي د کابل د ښار دا دی چې حالت د بارانو کې کانالیزیشن نه لري کوم ښار چې کانالیزیشنونه لري لکه یو انسان چې زړهونه لري خلکو خود سره کورونه جوړ کړی دي اکثره سرکونه تاسو وینئ چې جوړ کړی دي په سطح د معیاري او حتی بین المللي باندې د دو کورونه چیت دي مونږ خوښ کړو چې د دو د کور په سیستم باندې مونږه سرکونه جوړ کړو سرک په مغه سیستم د استاندارد جوړ شوی دی سرک جګر غلای کور چیت پاتې شوی دی ویاله جګر غلای د دو کورونه چیت دي کله چې باران کیږي او بز یتیږي په مغه ویالو کې چې ځي د دو کورو ته ورځي په مغه باران کې کور په کور باندې شخصا ګرځیدلم رهبری د شارولی ګرځیدلم ټانکرونه لروش دا ټانکر دی وبو په خاطر نه دی دا د فاضله په خاطر دی سپټیک د چاګان په خاطر دی تشنابو په خاطر دی د دو په چوپړ کې مرکړی وشه زیدو د کور مخ کې سړکو کې په چارایګانو کې سلورلارو کې چې وبو سره د ټول شیوي په همدغه امکانات سره لږ مشکلات مونږ حل کړو
په خبرونه کې یو شمېر کسانو دا هم ویل چې د کثافاتو د اچولو لپاره کثافات دانی کمی دي ځکه خلک بیکاره شین په لارو او کوڅو کې اچوي موږ د موضوع هم له سیدی سره یاد کړه
منو نه تنها چې دا کمې دي څو چند دی څو سوه نوره لندیس که زیاتره باید چې مونږ نورې هم راوړو د دو په چوپړ کې د دو خدمت کې کېدو ولې همدغه چې ښودل شوي دي زه یو ګیله لرم چې د ښاریانو دا واخیستلې ماتې کړې د ژمي د بخارګانو په خاطر باندې منقلونه یې ته جوړ کړې مونږ ولیدله له کوروسکا کباډ کې چې خلک د اوسپنې خرڅوي خرڅې کړې حتی نورو همسایه ملکو ته لاړه بعضې ځایو کې د معتادین متاسفانه چې کابل ښار کې زیاتې دوی راځي سره ګوري یا ټایرونه یې باسي خرابوي خرڅوي حتی
ته موږ ولیدل چې چا وړې وه دا کثافاتدانۍ وړې وه دا خو ډېر ښه منظم صندوق غونته دی سرپوښ هم لري په کور کې وړه پکې اچولې وه خط خبره ده نفر ورغی پولیس فسره وه د موږ ته امر د تنظیف دی مونږ صاحبه یې نوم نه اخلم په همدغه نږدې مرکزي نایو کې وه او کور ته چې کله ورغله هغو وړه پکې اچولې وه د خپله کالي اخلي چې مغه کې اچوي بکس یا صندوق د بکس ته جوړوي
درنو دوستانو د لارو او کوڅو د پاک ساتلو لپاره یوه لاره د خلکو عامه پوهاوی د کثافاتو د زیان په هکله هم کیدلی شي د ښاروالۍ مسؤول کسان له ټولو رسنیو غواړي چې داسې څه ډېر خپاره کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو ګټه وي لکه د پاکۍ او نظافت د ارزښت په اړه باید ډېر څه وړاندې شي خو له بعده مرغه داسې نه کیږي
زه ډېر تاسف کوم مبتذله سیریالونه فرهنګ د ښار د اوسېدنې اعلان وکړي بې ځایه سیاسي بحثونه کوي د هغو خاطر راځئ د ښار د اوسېدنې چې دود څه کړي دي څه غواړي چای کوي خلک باید څه وکړي دغه بحثونه سره وکړي تر څو د خپل له کور څخه د هغوی دغه د فرهنګ د ښار د اوسېدنې زده کړي او بیرون ته اساساتو ټولې جامې پورې دا صراحت وکړي
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وا ګوړی دونکو سلام له مظاهرو سره څنګه یای مظاهری کول خو کلتور دی خو چې اهداف هم مهم غټ او د هیواد او هیوادوالو د ترقی او آرامۍ لپاره وي نه چې غټه پټه مظاهره په خپلو وړو اهدافو وړه پړه کی موږ چې هر څه مسخره کړل د اعتراض لارې او وسایل باید مسخره نه کو چې بیا به ټول عمر خوارو زار ګرځو لکه دا اوس چې یو د خپرونې په پیل کې مو د تشنابونو د چارو له رئیس صاحب سره مرکه درته کړې ده تر څو پوه شئ چې زیاتره چارواکي په څه ډول خپل خپلوان مقرروي او مقرر شوي څومره زده کړې او تجربه لري
کمو لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو
ولی نه نوم می دلبار پالتو ده او د تشنابونو د چارو لوی رئیس یم
د تشنابونو د چارو لوی رئیس
او زه چې کله له بهره د چکر لپاره راغلم نو او خامی وزیر شوی و او ما تم کلک شو چې پاتې شم او د هیوادوالو خدمت وکم خو ما ورته وویل چې سیده لیکن ریاست په ټیټ پوست کې کار نشم کولای ځکه بیا د خدمت مزدر نشم ګرځېدلی
نو بیا مو اخی رئیس مقرر کړې
هو په وزارت کې خو خالی بس نه و پاتې نو مجبوره شو چې د نوي ریاست د جوړېدو امر واخلي او کله یې چې امر اخیسته نو له ما سره یې مشوره وکړه چې په کوم فیلډ کې د کار تجربه لري چې په همغه فیلډ کې د کوم ریاست امر واخلم
نو تا بیا څه ورته وویل
نو ما ورته وویل چې د تشنابونو د چارو په برخه کې ښه کاري تجربه لرم ځکه دا څو کاله مې په بهر کې په همدغه فیلډ کې یعنی د تشنابونو په برخه کې کار کړی دی آخر د تشنابونو چارو کې د لوی ریاست د جوړېدو امر واخیسته او زه یې د لوی رئیس په اسم مقرر کړم
تا په بهر کې تشنابونو او د تشنابونو د چارو په برخه کې زده کړې هم کړې وې او کنه
نه یوازې عملي تجربه مې درلوده
ډېر ښه د تشنابونو د چارو لوی رئیس صاحب تر اوسه مو کوم کوم کارونه کړي دي او څه لاسته راوړنې لرئ
ډېر خوشحاله یم چې د تشنابونو په برخه کې مو ډېر پرمختګ کړی دی او اوس هم په ښار کې ډېر زیات تشنابونه لرو تشناب چې د هر وګړي طبیعي ضرورت او حق دی نو باید ډېر کار ورته وشي او ما په دې برخه کې ډېر کار کړی او کوم یې ځکه زه له تشناب سره ډېره زیاته مینه لرم او یوه شېبه هم له تشناب پرته نشم اوسېدلی او زه باور لرم چې تشناب د هیواد په پرمختګ کې ډېر مهم رول ادا کولی شي
مثلا څه ډول
ګوره بیبي تشناب هم اقتصادي بنیاد لري او هم روغتیایی هم رواني بنیاد لري او هم علمي زکا تشناب تطلون که کسان پر دیر خوشحالی سر دا تشناب فیس ور کوی او دغا فیس دا موگ گوند هواد که چه زیادتر خلق روانی ناروغان دی دیر زیادتر لاسه کیگی زکا تشویش انسانان تر روغ و دیر تشناب تزی او دا موگ خلق خو طول تشویشی دی
بل؟
بلی روانی گتا دا یعنی کلا چه سرای تشناب تلار شی آرامتیا مومی او دغا آرامتیا سری تا روانی آرامتیا هم پیدا کوی همدارنگه علمی آخ هم ده پان ورده زکه هر چوک چه تشناب کوی ده تشناب پر وقت دیر که فکر کولیشی او دیر هیر شوی مسائل ور پیاده ولیشی چه هم ده غکار ده علمی برختیا سبب کیگی
نو ده خوی ریختیا هم دیر گرده شوی
هو طول حقا یوادونه چه تشناب تا اهمیت ور کوی ور بانده گراندی او توجه ور تا کوی طول پر بختلی دی اروپا، امریکا، استرالیا او نور هوادونه ده تشناب ده برکات پر مختلی دی چه اثر آن پر ورستپات هوادونه هم پریوته ده
پس داول؟
نگوره چه ده ورستپات هوادونه بیه کار کسان ده پر مختلی هوادونه پا تشنابونه که کار کوی دقو میلونونو فقیر و خلکو تم ده تشناب ده برکات کار پیدا شوه ده پا خوانه و خلکو بویل چه دنیا ده غوایی پا خکر ولاره ده خوزه وایم چه نه دنیا د تشناب په کمود ولاړه ده
فیسبوک هم عجیب زای ده او عجیبا عجیبا بلاوی پکی پیدا کیگی آن آغا ده نکلونو پریان او دیوان هم پکشتا ده هم ده غسی یوی پری او دیو لکی سیمو خبرو
علکه څنګه داسې هر وخت په فکرونو او چورتونو کې ډوبیې منشوی خو به نه یې
سمې کوي چې په زخمونو مې مالګې دوړوې
مالګې نه پې دوړوم غواړم پټۍ پې کېدم حال ووایا
چې رښتیا درته ووایم نو د تا خبره صحیح ده مین شویم
په چا
په یوې ښاپیرۍ د کوی قاف په ښاپیرۍ
دا د کوی قاف ښاپیرۍ د چا لور ده د کوم ځای ده چې داسې یې په ځان پسې لیونی کړی
نوم یې ډیوه ده او ځای لا نه دی راته معلوم شوی وای چې خپل ادرس به هم درکم
چیرته دې لیدلې ده
په فیسبوک کې مې ملګرې ده سم ورپسې لیونی یم نه پوهېږم څه وکړم اوس
والکه د فیسبوک خبرې ټولې ریښتیا نه وي هسې ځان مه پېژوبلوه
پوهېږم خو تا دروغ نه ده دا یو کال راهیسې مې ملګرې ده او وخت په وخت خپل مختلف عکسونه راسره شریکوي یو یې له بله ښایسته دی
نو څه وایي چې واده شوې که
نه 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 ده واده شوې وایي چې یو شکلنه یمه
څه ووایم نو د فیسبوک جونې خو له اتلس نولس کلو څخه غټې نه وي دا به ریښتیا وایي البته
هو که نه د ما هم په همدې خبره باور راغی کنه له ما سره خو دوه درې سره نجونې ملګري دي یوه یې هم له شلو کلو نه غټه نه ده
د فیسبوک جونې نه غټېږي همیشه په هماغې عمر کې پاتې وي یعنې اتلس یا نولس کلنې شل کلنې هم ډېرې کمې پیدا کېږي
هلکان هم له پنځه ویشتو کلو نه غټېږي
د فیسبوک هم عجیبه دنیا ده
ښه نو اوس څنګه وکړم
نه پوهېږم خو که د ما منې نو لاس دې واخله په فیسبوکي نجونو باور مه کوه هسې نه چې د لمسیانو نیا وخېږي
نه نه دا د هغو نجونو څخه نه ده دا یو کال یې تعقیبوم کومه غلطي مې تر اوسه پکې نه ده پیدا کړې
سمه ده چې ته دومره باور پې لرې نو بیا به ورپسې وګرځو پیدا به یې کړو خامخا پیدا کېږي
په څه ډول به پیدا کړو
ته یې ماته پروفایل راوښیه زه به مې له ملګرو نه پوښتنه وکړم که چا ته یې په هکله معلومات وو راته وبه یې وایي
ښه که دې راته پیدا کړه نو ښه غټه شدي مې درکوم
واده ده
ښه کلکه
سمه ده اوس حاضره د خدای په امان بیا به اړیکه سره نیسو
زه په مخه دې ښه
هلکه کار دې وشو او ډیوه مې پیدا کړه خو پام دې وي چې دا پوه نه کي چې بیا ځان راڅخه پټ نه کي
رښتیا وایې
او
چیرته ده همداسې ده لکه زه یې چې په اړه فکر کوم
دا به له ورتګه وروسته معلومه شي خو پیدا کړې مې ده
چیر تا اوسیگی؟
دو اسی دو زای نده را تا معلوم خواه دفتر می پیدا کرده چیر تا چه کار کبی؟
لکه چی زیره ده وگته
باز زان تا اروا چی ور شو
چاخ با ور شو؟
سبا پا نه بجو
اوف چی تر سبا نه بجو پوری با دا وقت سنگ تیریگی مر باشم کنا
آسه لوکا والکا دومره تاو ده مخرا چه خلا با دی وسوزی
چه خبره چه ده ما بزرد چه تیریگی
اوز زم چه کار لرم سبا نه باجی با پلوه تا لولاری که سر یوزه شو
سمره بیخی سیده
دی رزیات مننه چه زحمت مورا سر رو بیست
ایلا کوام چه زحمت می استلی دی
را نغلا
رازی ام دو سوا تلا آخه در اغلا خوبا موی چه زان رو نو پیجنه چه بیا بلا مان خفه بی
آخه پستر گو
سلام خیر راغلی
و علیکم سلام خیر ویسی
پریسا دوی زما دوستان دی
اوهو زدی وسنگ پریسا شو
پلی دو ما خواه شوم
مننه
تنشی که ده او کوی هم نو احتمالی مور ده
اروره تی پس جرد کت للی
هیچ تاستا می غاق نیوله ده
پریسا ننگی پا فیسبوک که بلاکس شیر کرده و دیخ کلی و
رشتیا؟ او دی وردن دی پاچا لور ده کنی بام نمی دای دی البوم و رستا یکس و
تروس خود دیواوی لدی ورسته و چکی؟
لدی ورسته می دیوی بلی شازادگی دی اکسون البوم پیدا کرده نوم با می ورطا بدل کم اولا ما غالبوم با یو یو اکس ورطا شیر کوم پریده چی زوانان ورطا خوشالوی
والکا وادی وریدل ادرسی دیر لری دار که ورزه ورپسی وردون تا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و برای افغانپور نقیب الله لاروی موسکا احساس سپوږمۍ او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3
جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا سب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹائے تن کی ما شما بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتھ وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا نسلونا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو منی دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجود ورنا ستاد دخمن دورشا ستاد وجود ورنا ستاد دخمن دورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا I don't know.